السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا څلرویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 14 سره برابره ده. دا خبری مجله په خبرونو پیلوو. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې له افغانستانه د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیونه اوښتی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر 110 میلیونه ته رسیدلی چې له دې ډلې 15.5 میلیونه یوازې له افغانستانه وتلي دي، چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره لري. هغه هیوادونه چې د یو این ایچ سی آر د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانه دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، څلورم جرمني د 2.1 میلیون، او ورپسې پاکستان د 1.5 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه خپور کړی ویلي، سکل 40 میلیونه افغانان د مرستو لپاره په نښه شوي دي، چې په دوی کې 15 میلیون ښځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. اوچا نن په یوه ټویټ کې ویلي دي، د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي، مرستندوی شریکان یې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند ولایتونو کې په جلا پیښو کې 1 ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیګانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له امله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا، ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخه په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د 1 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن ویلي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 حوزه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی دی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسه د روسیې د تیرې شپې راکټي برید 6 کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو 2 اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي، او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دی چې پر کراماتورسک او کاستیان تیفینیفکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. او د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسی پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکوي. د وزارت ویلي چې د تاشکند په چلادسار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چت را پرېوتی او کارګران یې لاندې کړي دي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې وروستۍ ورښتونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د مور د ورځې په پلمه له یو شمېر میندو سره خبرې کوو. او نن چې د غبرګولي 1402 ده، د نامې سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه کوو.
میبینیم که گرمی هم است و باز هم شایم بالا است، صرف به قدر از اینکه آهنگ مظاهر بشنویم و از طریق بعض کدام ممانعت نشه و کدام فشار سر نبیاد.
د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر کمیدو د روغتیا د نړیوال سازمان او عامو افغانانو اندیښنو ته هم کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان پر لور د روان توپان په اړه جزئیات اوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د هیواد په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پیښې ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو تر څنګ د دې سیلابونو له کبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فریده سیال په مستقیمه اړیکه را سره ده. فریده جانې مهرباني وکړئ.
مدنه تکل صاحب، لا تیر څو ورځو راهیسې سیلابونو د هیواد په ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، څخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو له امله پکې شپږ تنه مړه شوي دي او اته تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحمین نزدې رادیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د سیلابونو شپږ کسان وژلي، اته ټپیان کړي دي او تر ډیر شو ډیر د استوګنې کورنۍ هم ویجاړ کړي دي. هغه خپل خبرو کې ویلي دي چې د سیلابونو بندونه، سربندونه او همدارنګه کرنیز ځمکو، باغونو او میوه‌لرونکو ونو ته هم زیان رسولی دي. خو یو شمیر بل پلو بیا په دغه سیمو کې سیلاب ځپلي د مرستې غوښتنه کوي. دوی له هغو کسانو سره چې موږ نن خبرې وکړې، د پروان اوسیدونکي میر حمزه او همدارنګه د نورستان اوسیدونکي عبدالصبور، د دواړو شکایت درلود چې سیلابونو کې کورونه ویجاړ شوي دي، کرنیز ځمکې خراب شوي دي او هغه هستي و نيستي چې دوی درلودل سیلابونو ورنوړې دي. خو د طالبانو حکومت په خپله د رسیدو په چارو کې د وزارت ویان دی وایي چې دغه سیلاب ځپلو سره مرستې روانې دي، خو دوی وایي چې لا تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سلنګونو په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په پاړه کې خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان په شمال، ختیځ او مرکزی ولایتونو په ګډون په ځینو جنوبي ولایتونو کې هم سبا بل ورځ د سیلابونو د راوتلو امکان شته دی. له دې وړاندې موسمي سیلابونو او ورښتونو له امله د افغانستان په دریوشت ولایتونو کې لس نمره او تر اتیا ډېر نور ټپیان شوي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فریده سیال زما همکاره وه چې د سیلابونو او طوفانونو له کبله د هیواد په څو ولایتونو کې د وروستیو تلفاتو او مالی زیانونو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار نن اعلان وکړ چې په 2023 کال کې افغانستان د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیون اوښتی دی. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر یو سلو لس میلیونو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي، چې 3.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په یاد راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2023 میلادي کال د جنوري څخه تر ډسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک د زورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 5.1 میلیونه او افغانستان هم د 5.1 میلیون شمېرو په درلودو سره د هغو کډوالو خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. پیاد راپور پر بنسټ د 2023 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې، په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.8 میلیونه، په پاکستان کې 1,8 لک، او په جرمنی کې 1,8 لک افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، موږ وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې تاړه شوې چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي او پاکستان ته کډواله شي. په ایران کې یوه بله افغانه کډواله بیا خاطره وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله په 2022 کال کې دې هیواد ته کډواله شوې ده. ډېرې نورو افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړې بیا ویلي چې د کاروبار د نشتوالي او دغه شان په نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري UNHCR د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمېر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې تر څنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمېر کې هم 6.8% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمېر دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یا UNHCR د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په روغتیایي برخه کې د مرستو کمیدل به د دوی پر خدمتونو ناوړه اغیز ولري. د سازمان بیګا د افغانستان د بیړني حالت تر نوم لاندې خپل راپور کې ویلي دی چې د مرستو په کمیدو سره ډېر شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دوی یوازې 13 میاشت 1.4 میلیون افغانانو ته په روغتیایي برخو کې مرستې رسولې دي، خو یو شمېر افغانان وایي د تیر پرتله روغتیایي خدمتونو ته د دوی په لاسرسي کې کموالی راغلی. لیما سپېڅلې په مستقیمه اړیکه سره ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کل صاحب وخت مو په خیر. د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مرستو کمیدو په اړه اندېښنه کوي او د بدو پایلو خبرداری ورکړی دی. د سازمان د افغانستان بیړني حالت په نوم په راپور کې لیکلي د بودیجې کموالی پر روغتیایي وضعیت اغیز کوي. د ډېر شمېر روغتیایي مرکزونو فعالیت ځنډول شوی او له لویو روغتونونو ملاتړ مخ په کمیدو دی. په دې سازمان له قوله دا حالت به د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل شي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال په روغتیایي برخه کې د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه کوي چې په خپل راپور کې د تیر په پرتله په ماشومانو او لویانو کې د سالنډۍ، نس ناستې، تورې ټوپلې، شرې او ډینګي تبې د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت، بیا د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې له افغانستانه د روغتیایي او پوهنې په ګډون په ټولو برخو کې د نړیوالو مرستو د پام وړ کموالی راغلی، چې یو لامل یې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني رژیم ټکر او د ناسمو پالیسیو تطبیق ښودل کېږي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی یوازې 13 میاشت کې 1.4 میلیونه افغانان ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي د تیر په پرتله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم او ستونزمن شوی دی. جان محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، وایي ناروغي ډېر شوی او د روغتیایي خدماتو درک نشته. د روزګان اوسیدونکی بخ محمد بیا وایي سیمه کې هیڅ داسې روغتون نشته چې هر ډول ناروغانو ته ورسیږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا مهال دوی د افغانستان په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي، خو زیاتوي اړتیا ده د دې خدمتونو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي.
ډیره زیاته مننه لیما سپیڅلې د ازادي راډیو خبریاله و چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د تازه راپور جزئیات یې اورول. د سازمان ویلي دی چې له افغانستان سره د مرستو کمیدل بل افغانانو سره د دې سازمان پر مرستو ناوړه اغیز وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د غبرګولی یا جوزا څلروشتمه په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې د پخوا پرتله زیاتې شوې دي. یو شمیر افغانان بیا وایي چې له میندو سره مینه باید ورځ ونه لري. بیا هم فریده سیال راسره ده او په دې اړه نور تفصیل اوروي.
بیا تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د زمري څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ په داسې حال کې رسیږي چې سږ کال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. د مور ورځ په داسې حال کې چې یو شمېر افغاني میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي، وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوختې دي چې د مور ورځ رسیدو ته پام نه کیږي. دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستی هم کوي، وایي اقتصادي ستونزې د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړی دي. خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغانو میندو ژوند یې تر سیوري لاندې راوستلی. د دې ترڅنګ ځینې میندې وایي چې دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لورګانو د راتلونکي په اړه هم اندېښنې ورته زیاتې شوې دي. دوی وایي شپه ورځ په دې فکر کوي چې د دوی لورګانې به راتلونکي کې وکولای شي چې درس ووایي کنه، په دې فکر کوي چې دوی لورګانې به یو نالوستې مور وي که لوستې مور به وي. او همدارنګه دوی وایي چې دغه خوبونه یې ټول همداسې پر ځای پاتې دي او په همدې اړه دوی اندېښمنې دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو دوی چې کله د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې وتړلې او همدارنګه په دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړې او له پوهنتونونو زده کړې هم منع کړې. د تېر جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو، همدارنګه د ځینو غونډو په جوړولو او مندو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېدله. اوس مال په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته دا ورځ د رسمي ډول نه ده لمانځل شوی. په افغانستان کې ډېرې داسې مېرمنې شته چې د څو کلونو جګړو پر مهال یې مېړونه وژل شوي دي، اوس دوی کونډې دي او د کورونو سرپرستي هم ورپاتې ده. دغه مېرمنو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی زیاتره د اقتصادي ستونزو څخه اثر ټکولو ویلي شي له دوی نه اقتصادي ستونزو د مور ورځ هیره کړې ده. تکل صاحب
فریدې سیال تاسو نه یو ځل بیا مننه کوم. و مورید القدر من اوریدونکو چې نن د غبرګولیا جوزات څلروشتمه د مور ورځ وه او په دې اړه مو د فریدې سیال راپور واورید. خو د غبرګولی څلروشتمه یوازې د مور ورځ نه ده، د افغانستان د مشهور او نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یا د مړینې ورځ هم ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ نه یوازې په افغانستان کې بلکې د سیمې په یو شمېر هیوادونو او حتی د نړۍ په کچه نامتو او مشهور دي. احمد ظاهر د نسلونو سندرغاړی بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ځانګړي راپور ته.
د افغانستان نسلونو لپاره خوږ غږ افغانستان کې موسیقي منا شوه، خو له دې سره سره د احمد ظاهر غږ د ځوانانو په ناستو کې غږول کیږي.
و ما از دوره نوجوانی که آشنا شدم امرای آهنگای ظاهر چه خاص برای معلوم شد و ما
لزوانی راهی چې کله چې وسره آشنا شوم، د احمد ظاهر غږ ډیر ځانګړی را تخکاره شوم او ورسره ډیر علاقه و. خود او تر نن کله کله له دوستانو سره د شپې په ناستو او نورو مجلسونو کې د احمد ظاهر بدل غږو روان وضعیت ته په کتو لملګرو سره د شپې له خوا کې ناستل ډیر ستونزمن دي. ډیر ویریږو چې څوک د کنټرول ارګانونو ته خبر ورنکړي.
برپا کردن یا با جمع از دوستا یک جای نشستن چه مشکل است؟ با صد ترس و لرز که اتفاق نفته، مثلا کسی خبر نده و ارگانهایی که مثلا زیاد کنترل میکنن.
حتی در کابل په واچونو که موتر چلوون که لطالبانو په پتا او در گواخ سربیر احمد ظاهر اوری
نترسی باغ و بان از گل.
مصطفی لاتل از کلونو رئیس تکسی چلوی وای چه ده احمد ظاهر بدله دده ده سخت تورز و ملگری دی.
در این حالت که ما میبینیم که گرمی هم مثلا وابا
گوری چه هوا گرمه ده خوز ما ده موتر خیخی بندی دی یوازی ده دیل بار چه ده احمد ظاهر بدل واورم او چوک میمانه نبی
کدام ممانت نشه و کدام فشار سر نبیاتم
برگ من روزی
سلور سلوخت کال وړاندې احمد ظاهر دلته د کابل په شهدای صالحین سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د احمد ظاهر قبر چې په خو به هر کال ورته خلک را ټولېدل سږ کال خالی دی او مینوالی هم نه دی راغلی. اول پلی اقوا تاجکستان کې د احمد ظاهر د یاد ناستې پرته له ویرې او ډار ترسره کیږي. هغه ناستې چې د احمد ظاهر د غږ محفلونو په نامه مشهوره دي.
که از اوانی کودکی همه توی عروسی‌هایی که
بیاد میده چه لماشومتوب سخه چکل از موک ده سیمی پاودونو که میگدون که و ده احمد ظاهر بدلی پکیخ پریدی لماشومتوب سخه بی لدلیل ده احمد ظاهر مینوال شوی بام بس هم ده دقه خونرمند بدلو دیر لیوالیم.
یاد روز غرشیر
احمد ظاهر څلور څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اته پنځوسم کال د جوزا میاشتې په څلور ویشتمه د درې دېرش کلونو په عمر په یوه ترافیکي پیښه کې د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې ومړ. داسې ادعاوې کېږي چې د هغه وخت دولتي چارواکو د هغه په مرګ کې لاس درلود، خو هېڅکله په دې برخه کې خپلواکه څېړنه ونه شوه تر څو د هغه د مړینې اصلي علت پیدا کړي. احمد ظاهر د هغه وخت د لومړي وزیر زوی و. زین خلک احمد ظاهر دغه د جامو اغوستلو له امله هغه له امریکایي هنرمند الویس پریسلی سره تشبیه کوو. احمد ظاهر یوازې دوه بدلې د افغانستان په ملي تلویزیون کې ثبت کړي، خو ورسره څوارلس غږیز البومونه او لسګونه مجلسی بدلې د خلکو په ژبه دي، که څه هم په دې ورځو کې د هغه د بدلو اورېدل جرم ګڼل کیږي.
د هیواد د نامی سندرغاړي احمد ظاهر د تلین په مناسبت ځانګړی راپور مو اوریده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د یو سمندري طوفان له کبله چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دواړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. ویل کیږي چې د دې طوفان سرعت به په ساعت کې تر یو نیم سل کیلومترو پورې ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالي ژبه غمیزې ته وایي د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښاره شپږ سوه کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوي چې دغه سیلی یا طوفان به د هند ګجرات له مندوي نه د پاکستان تر کراچۍ ښاره پورې 315 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغېزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنجشنبې د ورځې ناوخته د هند جاکاو بندري ښار وزپي او خبرداری ورکوي چې په سیمه کې به ډېر خټین او خام کورونه ویجاړ کړي. هوا پیژندونکو ویلي چې د دغه طوفان شدت به چې اوس په سمندرګي کې په ساعت کې 180 کیلومتره دی، کله چې وچې ته ورسیږي په ساعت کې تر 115 کیلومترو پورې راکم شي. په ګجرات کې یو چارواکي ویلي چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 30,000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او نن د ورځې تر پایه به نور هم له خپلو کورونو ووځي. د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شیری رحمان نن وویل چې د دې هېواد له جنوب ختیځو سیمو 12,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په ښوونځیو او کالجونو کې د مرستې رسولو 15 کمپونه درول شوي دي. میرمن رحمان ویلي چې کب نیونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په سمندر کې له کب نیونو ډډه وکړي. دغه راز ویل شوي چې په کراچۍ کې به چې شاوخوا 40 میلیون وګړي اوسي سیلونه راوځي.
د هغه سمندري طوفان په اړه جزئیات مو اوریدلو بخی چې د هند او پاکستان پر لور را روان دی او ویل کیږي چې سرعت به تر 1.5 کیلومتر پورې ورسیږي. قدر من اوریدونکو د نن مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ورزو د ازادۍ رادیو خبریال بختیار ساحل ته چې د وروستیو سپورتي خبرونو نمو خبروي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړې ده. دغه ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده او بنگلاديش د لومړۍ ورځې تر پایه د 50 لوبغاړو په سوځیدو 322 منډې کړې دي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیل شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې تر دې دمه یوازې 15 لوبغاړي لاسه ورکړي دي. د دوی په توپ وهونکو کې نجم الحسین شانتو 146 منډې وکړې او محمود الحسن بیا 48 منډې جوړې کړې. دغه راز مشفق الرحیم او مهدی حسن میراز په ترتیب سره په 143 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په افغان توپ اچونکو کې نجات مسعود 2، رحمت شاه حمزه اوتک او زیر خان پکتین 1-1 وکټ اخیستې ده. د کرکټ ټیسټ کرکټ چې تر ډیره پورې د سیشنونو لوبه بلل کیږي، د لومړۍ ورځې تر اخره پورې بنگالی لوبډله په ټولو سیشنونو کې بریالۍ بلل کیږي. باید وویل شي چې دغه سیالي به د جون میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. اخوا د افغانستان د جدو ملي لوبډلې 15 لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه قزاقستان هیواد ته تللي دي. د افغانستان اولمپیک ریاست د خبر له مخې چې دغه جدو کاران به په قزاقستان هیواد کې په راتلونکو 2 ورځو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې سیالي ترسره کړي. دا ورته چې تر دې وړاندې هم د جدو په برخه کې د افغانستان لوبغاړو ګډې لاسته راوړنې لرلې دي.
ورستی سپورتي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې تر پای استاسو لغږیزو پیغامونو سره زو. استاسو ل پیغامونو
ولې السلام علیکم فادي کچ جوړ روغه اسما شلو ورزو دغه د چې زغم در نړیوالو قدرتو پرې ورسوي ملي درمانه ما دا کوم کړه پاکستان چې دا سختي جوړه کړل د افغانان د ګنا نیسي او بیا بنجامي یا نظر کوي طالبان او دا خبر ورته او د طالبان مشران تقریبا دا روان ده په خبرې ما شواهد باندې لرم په غسین ماړي کې دا شهیدان د حضور تولانی کول سم چې پاکستان حکومت د ترهګرو سره جوړ دی له په کراچي کې په خینو مري ورکړي دي له ځایونه ورکړي دي او دا سختي چې جوړه کړل ده دا طالبان ورتول پاکستان ته چې دا غسین سختي جوړه کړي دا پاکستان خپل سر باندې نه دی. او بل خبر مې دا کوله چې په پټه باندې پاکستان طالبان پر رسمیت باندې پیژندل دي. بل خبر مې دا کوله چې په پاکستان باندې فشارونه ګټه نه کوي چې د حکومت یو ډول سکور نه کوي. باید افغانانو خبر وکړي چې دوی خبرې وکړي چې خبر نه چې دوی به وساله تفصیل معنی کې په چوکۍ کې نه اسي درغه معنی پرې چې تر اگر په دې باندې عمله وکړي دا دوی ورسره د پاکستان په افغانستان کې عملیاتونه کوي. نو باید وسته افغانانو خبره مو چې د خلکو ته عبرت ورکول شي نور مو وخت نه نیسو نو خفهان مو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات ازاده رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته طالب چارواکو د پام وړ انګرهار کې د غوښر او د کاظم مسؤلین د ظلم کوي په خلکو باندې په خپل سر باندې لیکنه کوي چې د پلاني په 50 منه غوښر کېږي دغه بیچاره 200 منه غنم شوی وي چې په هغه کې 100 منه غوښر کېږي لس منه خوار غریب ته ورکړي وي لس منه پاتې وي طالبان ترې پوره 50 منه غواړي نه سوال منی نه زاری منی هغه به اشاره بندي کوي واهي مقصد نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم کوي فاصله کوي کوم نه دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر